د مشال ریډیو بلې خبرونې ته مزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې ساته خبرونه کې پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر په یمن کې د شکلتیا په صورت کې په پاکستان کې ممکنه اغیز شمالي وزیرستان ته د ستنیدونکو کډوالو ستونزې په خبر کې د پاکستانی پوځ عملیات او هم د سیو شمیر نور ریپورتونه او شننې د دې خبرونې برخه دي او د خبرونې په دویم مای کې د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم درته نشر کو خو لومړی له ګولایا څخه د دې سات خبرونه وو.
د ایران د بارنو چارو وزیر په یمن کې د هوایي بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې. سپین ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هیواد وضعیت خطرناک دی او د امریکا یو وفاقي عدالت د بوسټن اوزغل په بمبي چاودنو کې کاکړ جوهر سارنوف مجرم ګرځولی دی. د ایران د بارونو چارو وزیر جواز ظریف ورون ویلي چې په یمن کې د هوایي بریدونه ودرول شي او د دې هیواد وګړي دي د تفریح ودل شي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. نوموړي دا خبره په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یوې خبري غونډې ته وکړه. نوموړي ویل
موږ باید د یمن د شخړې پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړو. د یمن پر خلکو باید هوایي بریدونه ودرول شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل شي. موږ په سیمه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوو. په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل ستایو او هیله لرو چې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته وده ورکړو.
د ایران د بارونو چارو وزیر به نن د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې په د یمن پر حالاتو د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د تورخم پولیټیکل انتظامی چارواکو نن ویلي چې د هغو شپږو پاکستاني وګړو مړي ورته سپارل شوي چې په افغانستان کې دوه میاشتې مخکې تختول شوي ول. دا تورخم پولی یو چارواکی نن مشال اړیته ویل چې په افغانستان کې دوه میاشتې مخکې شپږ پاکستانی وګړي اغوا کړل شوي وو او نن سهار یې مړي په تورخم پوله حواله کړل شوي دي. د چارواکو په خبره د وړل شوو کسانو تعلق د 400 پړنګ سره دی. خو د پړنګ تاڼۍ د پولیسو مشر اجاز خان نن مشال اړیته ویل چې د میا کلي 15 کسان افغانستان ته د مزدورۍ لپاره تللي وو.
دوی په هغه خپله دېره کښې ناست وو نو با مسلح کسان راغلي وو هغوی اوچت کړي وو. کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای پرون ورته اطلاع وشوه چې یاره کسان کوم ورک شوي وو هغه په پلانکي ځای کښې مړه پراته دي. نو بس هغه دوی را وړه ودرې اوس جنازې وشولې خښه کړې 15 کسان دي. نو بیا په کښې دا 15 کسه مړه دي او د دې په کښې درې کسه تاهل په کښې لا اوس هم غیب دي. د هغې متعلق لا داسې ده چې مړه دي یا لاشونه مې لوشوي یا د غزې نه تښېدلي هېڅ پته لګي نه. ګولو باندې شتلي دي.
د دې پېښې ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخېستې. د پاکستان فوج په خبر ایجنسی کې د خیبټو په نامه فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې د 2500 نه زیاتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر یا آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبټو فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 233 وسلوال وژل شوي دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 15 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. عاصم باجوا زیاته کړه چې د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف ته پرون د خیبټو فوجي عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شول. یادوي چې د خیبر 1 فوجي عملیاتو په ترڅ کې باړه له وسلوالو پاکه کړل شوې ده او اوس د خیبر 2 په نامه عملیات په ترتیرا پورې غځول شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د 2013 کال انتخاباتو کې د مبینه درغلو پلټنو لپاره درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه د عدالتي کمیشن مشري به د سپریم کورټ چیف جسټس ناصرالملک کوي. د کمیشن نورو غړو کې جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل شامل دي. دا کمیشن لومړی غونډه به نن کیږي. دا کمیشن به په 45 ورځو کې خپلې پلټنې سرته رسوي او حکومت ته به رپورټ وړاندې کوي. دا کمیشن له هغې وروسته جوړ کړل شوی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند له مرکزي حکومت غوښتنه کړې وه چې په انتخاباتو کې د مبینه درغلو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هیواد وضعیت خطرناک دی. پرون په جلال آباد کې د ملي اردو یو عسکر پر امریکایي فوجیانو ډزې وکړې چې یو عسکر یې ووژو او دوه نور یې زخمیان کړل. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست د دغې پیښې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې دوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د حکومت له نورو غړو او خپلو نړیوالو شریکانو سره په ګډه کار کوي تر څو د یو سولهییز او سوکاله افغانستان د راتلونکي لپاره چې بالاخره شخړو ته د پای ټکی کې خودل چې د افغان ملي یووالي د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. د پاروان میلادي کال کې ناټو ته د مرګ جوبلې دویمه پیښه ده. د جنوري په 9مه ورته پیښه کې یو افغان عسکر په ډزو کې درې امریکایي ټیکاداران وژلي وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا یو وفاقي عدالت د بوسټن ازغل په بمی چاودنو کې ککړ جوهر اسارنوف د ډلهیزو وژنو د وسلو په سازش پړ بللی. دغه دولس کسیزې جیوري فیصلې ته د رسیدو لپاره یو نیمه ورځ وخت اخستی، خو تېره ورځ یې په متفقه توګه اسارنوف د برید مجرم ګرځولی چې پکې درې کسان وژل شوي ول او 216 نور ژوبل شوي ول. په اسارنوف د یو پولیس والا د وژلو، د موټر د تختولو او دغه برید سره په تړاو کې شل نور جرمونه هم شامل دي. دا عدالتي کاروای په بل پړاو کې به جیوري فیصله کوي چې آیا یو بشکلن جوهر اسارنوف ته د مرګ او یا د عمر قید سزا ورکړي. اسارنوف د مقدمه اوریدنې پر مهال لاسونه موټی کړي وو او د دفاع وکیلانو میستې قتل چې کله ورته د مجرم پیژندل کېدو فیصله اوریدل کېده. د نوموړي وکیل منلي چې اسارنوف د مقدمه له شروع نه خپل جرم منلی وو، خو ویلي وو چې د خپل مشر ورور تیمور لند د اثر لاندې د 2013 کال د بوسټن زغل لوبو کې د کور جوړ کړ شبي بمبونه پر ځای کړي وو. اوروسته خبر د رپورټونو لمخې ایران یمن ته نږدې اوبو ته یو تخریبي اجاز او یو بل کشتۍ استولې ده. د ایران سرکاري پرس ټلویزیون پرون د سمندري ځواکونو د قومندان اډمیرال حبیب الله سیاری په حواله وایي چې دغه کشتۍ په سیمه کې له سمندري غلو څخه د کشتو د خوندیتوب د هڅو یوه برخه ده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې په سیمه کې د سنی عربي هیوادونو لخوا د یمن پر حوثي یاغیانو د بمبارۍ او د دغه ملیشو پر ضد د یمن حکومت پلو ځواکونو ته د وسلو استولو پر سر کړکیچ زیات شوی دی. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ګل ایاز وړاندې کول. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. ټاکل شوی ده چې اسلام آباد ته تللی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړي. د یمن په شخړه کې د شکلېدو په اړه د پریکړې کولو لپاره د پاکستاني پارلمان غونډه به نن هم دوام ولري. د سیاسي چارو کارپوه وایي که پاکستان په یمن کې مداخلت وکړ نو تاوان به وکړي.
فرض که پاکستان یو فعال کردار ادا کړي نو دلته مخکې نه هم د فکر پرسته یو صورتحال به هر حال موجود دی. نو دغه پراکسي جنگ به نه صرف دا چې نور تیز شي بلکې دا به د ډېر لوی زیان غاړې ته لاړ شي.
په پاکستان کې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د درغلیو د تورونو څېړونکي عدالتي کمیشن به نن خپل لومړۍ غونډه کوي. شمالي وزیرستان ته د ستنېدونکو بې کوره کړل سوو خلکو په ډلو کې د دې سیمې میرمنې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
پاکستان د وی شو زنانا او پلار باندې وی په نو په څو یو د بدلې وی نو دا پاتنګ دی یا دا په ضرور مسته په درې ورو می یا په پنځه مسته په درې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په سعودي عربستان کې بعد افغان کارګرو د ویزې ستونز هواره سي.
دا خواهش د رئیس جمهور و چې د ویزو ممنوعیت بعد رفع شي او افغانانو ته زمینه د کار مساعده شي.
د دې ترڅنګ اونیز پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو ته غوږیست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي په یمن کې دی هوایی بریدونه ودرول سي او د دې هیواد وګړي د پریښودل سي چې په خپل برخلیک وټاکي. جواد ظریف د سرګندونې تیر ورځ په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره تر ملاقات وروسته کړی دی. ټاکل شوی دی چې جواد ظریف نن له نواز شریف سره هم لیده کاته وکړي. زبیح الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په یمن کې د حوثی غنو پر ضد روانو پوځي عملیاتو کې د پاکستان د رول په اړه د دې هیواد د چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته راغلی. د چهارشنبه پر ورځ ناوخته په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل او پر خپل منځي اړیکو سربیره ور سره پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې. جواد ظریف له سرتاج عزیز سره تر کتنې وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې د یمن د شخړې پر سوله ییز حل ټینګار وکړ او ویل چې ایران د یمن په وضعیت اندېښمن دی او ژر تر ژره د پر یمنی وګړو هوایي بریدونه بند شي. د وای مونږ باید د یمن د شخړې پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړو. د یمن پر خلکو باید هوایي بریدونه ودرول شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل شي. مونږ په سیمه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوو. په دې هېواد کې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل ستایو او هیله لرو چې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته وده ورکړو. جواد ظریف زیاته کړه چې په یمن کې جنگ بندي ډیره ضروری ده ځکه چې سیمه د محل د القاعده او داعش په څیر د تروریستو ډلو له ګواښ سره مخ ده. د هغه په خبره د یمن ښکېلې خواوې د پرېښودل شي چې په خپله خوښه خبرې اترې پیل کړي او موږ باید یوازې د منځګړي رول ترسره کړو. په عین حال کې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار وویل چې پاکستان د یمن د وروستیو شخړو له امله ډېر اندېښمن دی نو ځکه له ښکېلو خواوو غواړي چې خبرو اترو ته کښېني څو په دې هېواد کې د وینې تویدو مخه ونیول شي. نوموړي همداراز وویل چې له ایراني وزیر سره یې د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې او دواړو خواوو امن او باثبات افغانستان د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. دی وایي موږ په دې صلاح شو چې یو سوله ییز باثبات او یو موټی افغانستان د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. موږ به د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د دې هېواد د پرمختګ لپاره مهمه ده خپله مرسته جاری وساتو. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په یو دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د دې هېواد د پوځ له مشر جنرال اهل شریف سره هم وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو او په ځانګړې توګه د یمن پر موضوع سره خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې وسلوالو د دوشنبې په ورځ په پاک ایران ګډه پوله د ایران اته سرحدي ساتونکي وژلي. خو جواد ظریف وویل چې له پاکستانیو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي او پاکستان ایران او افغانستان باید په سیمه کې د تروریزم او د القاعده او داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
زبیح الله شفق د یمن په شخړه کې د شکلېدو په اړه د پریکړې کولو لپاره د پاکستاني پارلمان غونډه به نن هم په څلورم ورځ دوام ولري. په تیرو درو ورځو کې د ملک یو شمیر مهمو سیاستوالو دې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان باید په یمن کې شکیل نسی. اوس پوښتنه دا ده که چیرې پاکستان د یمن په جګړه کې شکیل سو نو دا به په پاکستان کې دننه پر خراب امنیتي حالت څه ډول اغیز وکړي او کنه؟ انیسا جمل په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر دې بحثونه روان دي چې آیا د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه، ځینې څېړونکي پر دې اند دي چې په دې ائتلاف کې به د شاملې دروستو په پاکستان کې فرقیز اختلافات لا زیات شي. د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي په پاکستان کې نه یوازې د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې د پاکستان د برخې اخیستو پر ضد دي، بلکې په دې هېواد کې ځینې نورې ډلې هم د دې مخالفت کوي. نوموړی وایي دا به د پاکستان اړیکې ځینو
که پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ په ائتلاف کې د شاملېدو پریکړه وکړه نو د دې به دوه نتیجې وي. یوه خو دا چې د ایران او پاکستان ترمنځ به اړیکې لږې خرابېږي، او بل دا چې په پاکستان کې دننه نه یوازې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات زیاتېدای شي، بلکې ځینې نورې ډلې هم دي چې هغوی د دې مخالفت کوي. دغسې بریلویان هم نه غواړي چې پاکستان د یمن خلاف له سعودي عرب سره په عملیاتو کې برخه واخلي، نو دا یو تناو خو به پیدا کیږي.
په پاکستان کې د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په دې وروستیو کې په خبرو کې ویلي وو چې حکومت دې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه نه اخلي او پکار ده چې د یو سالس هیواد په توګه خپل رول ولوبوي. یو بل څېړونکي منصور اکبر کندی وایي پاکستان دا مهال د ډېرو سختو حالاتو نه تیریږي. نوموړی وایي په پاکستان کې د وړاندې نه فرقیز تشدد زیات دی او سعودي عرب د پاکستان یو اتحادي هیواد دی. په داسې حالاتو کې د یو هیواد لپاره دا ډېره ګرانه شي چې خپله کورنۍ ګټو ته وګوري او که بهرنیو ته.
ډېره ډیفیکلټ فیصله ده ګورمنټ لپاره. وجه دا ده چې نواز شریف خپله سعودي عرب کې پاتې سل دی یا دوه اسایلم وو هغه ډیل د بروک کړی وو سعودي عرب په کې انوالو وه. ناو دی آر ان پاور ګورمنټ ده چې پاکستان د داسې بیلنسنګ رول ادا کړي شایسته نسی او خورجن نسی او مقصد حل شي. نمبر ټو دا دی کې شیا سنی فیکټر شته. اوس دا وایم کې پاکستان کې یو
بلخوا. یو بل څېړونکي خادم حسین وایي په یمن کې د حالاتو نه داسې څرګندېږي چې دا د سعودي عرب او ایران ترمنځ روان یو جنگ دی او که پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې شامل شو نو دا به په سیمه کې د ایران او سعودي عرب تر نفوذ لاندې ډلو ترمنځ اختلافات او درزونه لا زیات کړي.
که فرض که پاکستان یو فعال کردار ادا کوي نو بیا دلته چې کوم په دې سیمه کې پاکستان افغانستان دواړو کې د مختلفو تنظیمونو په شکل کې د سعودي پراکسیزم موجود دی او د ایران پراکسیزم موجود دی. اگر چې هغه ته د فرقه پرستۍ په حواله کتل کېږي خو د هغې فنډنګ دا د دواړو ریاستونو د باقاعده یا بې قاعده غاړو نه کېږي. نو که دغه جنګ هغلته مډل ایسټ کې خورېږي نو دلته مخکې نه هم د فرقه پرستۍ یو صورتحال به هر حال موجود دی، هغه نظریاتي توګه باندې موجود دی، خو هغه د ایران او د سعودیانو د پراکسي جنګ په شکل کې هم موجود دی. نو دغه پراکسی جنگ با نه صرف دا چې نور تیز شي بلکې دا به د ډېر لوی خطرې یا د ډېر لوی زیان غاړې ته لاړ شي، لکه له دې چې د دواړو غاړو نه که وسله زیاتېږي یا د هغې سهولتکاري زیاتېږي نو پاکستان کې دننه به دغه جنگ د فرقه پرستۍ په شکل کې راځي او افغانستان چې به دننه جنگ د ستراتیژیکي مفاداتو د ترلاسه کولو شکل کې راځي.
د کارپوهانو په وینا پاکستان له وړاندې نه په ګاونډي هیواد افغانستان کې د جنگ په دوران کې د مداخلت کولو په نتیجه کې له مشکلاتو سره مخ دی او که ورته پالیسي د یمن په اړه خپل کړه نو مشکلات به لا زیات شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. که څه هم څو ورځو څخه راهیسې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده خو په دې لړ کې ستنېدونکې میرمنې وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. داسې د دوی ستونزې څه دي او څه ډول هوارې داسې د مشال رډیو همکارې ملیحه میرزاده په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي له امله د بې کوره شو کسانو مرحله وار ستنېدل د مارچ د 1 نیټې نه شروع شوي دي او دغه خلک به په 5 پړاوونو کې کورونو ته واپس لاړ شي. دغه کډوال وایي چې په بې کوره شو کسانو کې شاملې ښځې به تر ستنېدلو پس په خاصه توګه له مشکلاتو سره مخامخ وي چې لاول نه په روایتونو کې ګیرې دي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمیټه یو غړی دیدار وزیر وایي په بنو کې د کډوالو د خیر ښېګړې د یوې ادارې سره کار کوونکې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو زنانه مهمو مسلو کې یوه د شناختي کارت ده او زیاتوي
دی ان ای سی مسله ده. ان ای سی د خپل اوریجنل بی سره ان ای سی بالکل شتانه د خمن چې یا پلار یې شي او ری شي د ته ان ای سی اجازه نه ورکړي جوړولې زنه د سې چې دی چې خپل زوی نار وتل دا کنه دی دا چیکینګ مدي رجستریشن یا ټوکن هغه خسته د فامیل جوړول ا دې ته نه دی جوړ شوی راشن کارت چې دی کین دی کنه ا دې نه دی جوړ شوی زنه د سې دی ان ای سی اشتا خو پرسته خو هغه ته اجازه نه شي دی میل سره دی اټچ یا دی هغه ترو باندې سامان دخلی زنه بار طرف
هم د یاد ادارې سره کار کوونکي یوه بله ښځه هغه مسلې په ګوته کوي چې دوی ورسره مخامخ دي او باید چې ورته پام وکړل شي.
ډېره زیاته فیمیل درسي چې یو تو دی ډول ایڈریس وی کنه یا منه یو پته دې خپل موجوده پته دې یغول وی کنه بل څه کدی ته لیک کنه او مستقیل پته دې میران شاوی د دې چې یغی کنه کوم دې د دې سره دا مسلې چې یو د وسط نشې دې رښنو لو خپل ول څه کوي نه دې دوه غلی وګوشه پته شي دې دې مسې کوي نه کنه چې دې تا یا رجستریشن یو کو یا دې دې مدد کو بل دا مسلې دې چې فیملیټری حواله سره چې دې رښین چې دا کنه فار ایگزامپل لیوا سړی دا کنه یو د دوی څه دې کنه دې رېس دې با سړی دې پهلا څه تر شن ویل کای ان
دا چې د کډوالو زنانو د مشکلاتو د حل کولو لپاره حکومت څه کوي. د خیبر پښتونخوا د ښځو د کمیشن یو چارواکي امنه دورانی وایي چې په مشاورتي دایره کار کې د کډوالو ښځو د مشکلاتو د حل کولو لپاره په ګامونو لاس پورې کړی دی.
چیف منسٹر د وزیر اعلی په سکه باندې یو کمیټه جوړه وه هغه ته دا سفارشات منور کړي دا چې کوم سفارشات دي داسې ښځو چې کوم مسلې حل کولو لپاره موږ وزیر اعلی سیټ
سفارشات ورکړي دي چې کوم د مونږ پروینشل ډیزاستر مینجمنټ اتارټي دا یا چې څومره ذمہ واران دي حکومت کې نو هغوی دې د دې یو حل راوباسي چې آی ٹی پی دپاره کوي د ګیری اسپیشلی ښځو دپاره اوس اوس مونږ یو پروجیکټ لانچ کوو لګیا یو او د دې پروجیکټ مقصد دا دی چې یو هیلپ لاین مونږ جوړو هغه هیلپ لاین به بنو کې راؤنډ د کلاک به دا هیلپ لاین کار کوي او چې کوم آی ٹی پی ښځې دي اغی به دی ہیلپ لائن ته به کال کوي او هر قسمه معلومات اغی اغستی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف اپریشن ضرب عذب شروع کړی دی او داوا کوي چې 90% سیمه له وسلوالو پاکه ګرځولې ده. په عین حال کې کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د خوندي ژوند ضمانت دی ورکړي او د اوسېدلو ټول سهولتونه دی ورته برابر کړي چې دا ډول زنانه د اندېښنو پرته عادي ژوند تیرولو ته واپس وګرځي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستانی پوز د اماډیکو اداري اي اس پي ار ویلي چې په خیبر جنسي کې د پوزي عملیاتو پر مهال په لسګونو وسلوال وجل دي. یا د اداري بيګا په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ د تیران اوی سفر هم کړی او د وسلوالو پر ضد له عملیاتو کوونکو عسکرو سره هم لیدل دي. فرهاد شنواری ریپورت لري.
تیر شپه د پاکستانی پوز د اماډیکو ادارې آی ایس پی آر لخوا په جاری کړی شوی خبر پاڼه او ټویټر پیغامونو کې د یادې ادارې ډایرکټر جنرال میجر جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستانی پوز سرلخکر چیف آف آرمی سټاف جنرال راحیل شریف د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا دوره وکړه او هلته ورته د وسلوالو پر ضد د روانو خیبر ټو عملیاتو پاړه بریفینګ یا معلومات ورکړل شول چې دا هم د ضرب عذب د عملیاتو یو برخه ده. نوموړی په خبر پاڼه او ټویټر پیغامونو کې وایي چې د خیبر ټو عملیاتو په ترڅ کې پوز په تیرا او دې سره اړوند سیمو کې تر اوسه لږ تر لږه 203 سخت دریزه وسلوال وژلي دي او په خیبر ټو عملیاتو کې تر اوسه خواوشه 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او د پوز خصوصي انجینیرنګ یونټ پکې د غیر ملکي ساخت 392 بارودی سورنګونه هم ناکاره کړی دی. نوموړي ویلي چې امنیتي سرتیرو په تیرا کې د وسلوالو یو شمېر مضبوط مرکزونه له منځه وړي دي او په دې کې اوس تر ډېره حده پورې کمی راغلی دی او د تیرا زیاتره برخه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د 50 افغانانو د اعدام سزا معاف کړي او هغوی په ټول عمر بند محکوم کړي دي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې تړون هم عملي کړي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دا د افغانستان د حکومت لوی لاسته راوړنه ده. نور تفصیل له کابل یوسف زدران راکوي.
له دې سره چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او بندیانو د وضعیت په اړه تل اندېښنې ښودل شوي، افغان حکومت وایي له ایران سره د بندي افغانانو په اړه اړیکې ښې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران د 50 افغانانو د اعدام سزاوې په ابدي بند بدلې کړې چې دا کار کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لږ کېدو سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره دوی هڅې کوي چې په ایران کې په اعدام د محکومو نورو افغانانو په سزاو کې هم کمښت راولي.
موږ داسې هڅې کړې چې له اعدامه د هغوی سزاګانې په ابدي بند او هغه چې ابدي بند لري ورته تخفیف ورکړل سي، او په هغه پریکړلیک هم عمل وسي چې د بندیانو د تبادلې په اړه له ایران سره لرو. زموږ د هڅو نتیجه ورکړې ده او یو تعداد جزا له اعدامه په ابدي بند او ځینې نور ته هم تخفیف ورکړل سوی دی.
نوموړی وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د بندیانو د تبادلې په څه پیل شوي پروسه هم ګړندۍ کړي او زیاتوي چې د بندیانو د وضعیت په اړه په نږدې راتلونکي کې افغان پلاوی هم هغه هیواد ته سفر کوي. ویل کېږي چې په ایران کې په زرګونو افغانان د بند موده تیروي او د 300 په شاوخوا کې نورو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. د بشر د حقونو بنسټونه چې تل یې په ایران کې د افغان بندیانو په وضعیت اندېښنه ښودلې وایي په داسې وخت کې چې ایران په عربي هیوادونو کې له افغان کډوالو او بندیانو څخه په استفادې تورن دی، د افغان حکومت لخوا د همداسې اقدام ضرورت دی. افغانستان او ایران په 1415 هجري لمریز کال کې د بندیانو د تبادلې په اړه هم موافقې ته رسیدلي دي، خو شکایتونه دا دي چې دا پروسه خورا کمزوري عملي کیږي. له هغې وروسته لومړۍ ډله چې 15 افغانان وو تیر کال د ایران لخوا افغان حکومت ته وسپارل شول، او افغان حکومت هم تر اوسه 14 ایرانیان چې په افغانستان کې په بند محکوم شوي وو ایران ته سپارلي دي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان افغان حکومت تورنوي چې نه دی توانېدلی په ایران کې د بندي او یا په اعدام د محکوم افغانانو کره شمېره له ملت سره شریکه او په دې اړه جدي اقدامات وکړي.
د تاریخ پانا
بالاحصار جو ہے ادال کا یو اونڈے ہوتا ہوا یا یو اڑو کسان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو داغی پسر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو پېښور خو زبردست ځای او هغه ته بدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې وو نه پېښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان چارواکي وایي چې سعودي عربستان به په هغه هیواد کې د افغان کارګرو لپاره د کار کولو زمینه برابر کړي او هغوی ته به ویزې ورکړي او په دې لړ کې پرتی ستونزې بلرې کړي. په افغانستان کې د کارګرانو ټولنې د افغان چارواکو د دې هڅې ستاینه کړې ده. نور تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د جمهوری ریاست په تازه خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په سعودي عربستان کې به د افغان کارګرو پر ویزو د ممنوعیت ستونزه واره شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست واصل نور محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سعودي عربستان د کار او ټولنیزو کورنیو بهرنیو چارو او د بشري قواو د وزارتونو یو ګډ پلاوی په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره د لیدو پر مهال ډاډ ورکړی چې په سعودي عربستان کې به د افغان کارګرو پر قانوني کار کولو بندیزونه لرې شي.
دا خواهش د رئیس جمهور و چې د ویزو ممنوعیت باید رفع شي او افغانانو ته زمینه د کار مساعد شي. د نیکه مرغه د پاچا د عربستان سعودي دغه عالی رتبه هیئت دماغ مذاکرات په سلسله راولېږي. دا ټول نتایج د سفر د رئیس جمهور په مخ کې مثبت ارزیابي کړه.
خاغلی محمد وویل سعودي پلاوی افغانستان ته د ورځنی سفر په لړ کې په کابل او مزار کې د افغان کارګرانو د حرفي زده کړو ټول مرکزونه کتلي او د دې مرکزونو حرفي د سعودي عربستان د ساختماني، کرنیزو، مالدارۍ او داسې نورو پروژو سره سمې ګڼلې دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست خاغلی محمد هیله وښوده چې سعودي عربستان په خپل هیواد کې د افغان کارګرو د استخدام په حق له اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې افغان کارګرو نشول کولای چې په افغاني پاسپورت په سعودي عربستان کې ووسیږي او یا پکې کار وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په سعودي عربستان، قطر، دوبۍ او ځینو نورو عربي هیوادونو کې څه کم 450,000 افغان کارګران کار کوي چې شاوخوا نیمایي افغاني پاسپورټونه او نور په پاکستاني پاسپورټونو په کارونو بوخت دي.
د مشال پنوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونا
مشال ریڈیو تا غوړی است وخت په پښتونخوا کې د سهار لسنیم بجې سوی ګلایاز را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغه څخه خبرونه لنډیز وره
د ایران د بارونو چارو وزیر جواز ظریف پرون ویلي چې په یمن کې د هوایي بریدونه ودرول شي او د دې هیواد وګړي دي د تفریح خودل شي خپل برخلیک په خپل وټاکي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یوې خبري غونډې ته وکړه. ایران د بارونو چارو وزیر باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. دا تورخم پولیټیکل چارواکو نن ویلي چې د هغو شپږو پاکستانی وګړو مړی ورته سپارل شوی چې په افغانستان کې دوه میاشتې مخکې تختبل شوی وو. دا وژل شوو کسانو تعلق د چارسدی پلانک سیمې سره دی. د پاکستان فوج په خیبر ایجنسۍ کې د خیبرتو په نامه فوجي عملیاتو کې تر اوسه پورې د 2500 نه زیاتو وسلوالو د وژلو ادا کړې ده. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرل عاصم باجوا پرون دا خبره په یو خبر پاڼه کې کړې. د پاکستان سپریم کورټ پرون د 2023 کال انتخاباتو کې د مبینه درغلو پلټنو لپاره درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن مشري د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس کوي او نن به لومړی غونډه هم کوي. سپین ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هیواد وضعیت خطرناک دی. پرون په جلال آباد کې د ملي اردو یو عسکر پر امریکایي فوجیانو ډزې وکړې چې یو عسکر یې وواژه او دوه نور یې زخمیان کړل. د امریکا یو وفاقي عدالت د بوسټن زغل په بمی چاودنو کې ککړ جوهر اسارنوف د ډلهیزو وژنو د وسلو په سازش پړ بللې. دغه دولس کسیزه جوري فیصلې ته د رسیدو لپاره یو نیم ورځ وخت اخستې خو تېره ورځ په متفقه توګه اسارنوف د برید مجرم ګرځولې دي. او د رپورټونو له مخې ایران یمن ته نږدې اوبو ته یو جاز او بله یوه کشتۍ استولې ده. ایران د سرکاري پریس ټلویزیون پرون د سمندري ځواکونو د قمندان اډمیرل حبیب الله سیاری په حواله وایي چې دغه کشتۍ په سیمه کې له سمندري غلو څخه د کشتیو د خوندیتوب د هڅو یوه برخه ده.
مشال ریډیو ته غوږی یاست. ګلایز درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس به لاړ شو اسلام آباد ته. وګورو چې پاکستان کورونی ورځپاڼه نن په خپلو غړو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د پارلمان په ګډ اجلاس لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې سعودي حکومت پاکستان ته د جنگي الوتکو په شمول ځمکني او بحري مرستو خواست کړې ده. خو د پارلمان د ګډ اجلاس د دویمې ورځې غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف وینا نه دا خبره واضحه شوې ده چې حکومت به د پارلمان په فیصلې عمل درآمد کوي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت لپاره دا صورتحال د یو ازمایښت نه کم نه دی، ځکه چې یو طرف ته سعودي عرب دی چې ورسره د پاکستان ډېر ښه تعلقات دي او د پاکستانیانو په شمول د نړۍ د هر مسلمان لپاره د دې ځمکې سلامتی ډېر اهمیت لري. خو بل طرف ته ایران دی چې نه صرف زمونږ گاونډي ملک دی، بلکې په 1915 جنگ کې پاکستان سره ډېرې مرستې هم کړې وې. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم د بیان نه هم دا څرګندېږي چې دا شخړه د سفارتي کوششونو د لارې حل کړی شي، او خو به همدا وي چې د نړۍ نور اسلامي ملکونه هم رامخه ته شي او دې شخړې هوارولو کې خپل کردار ولوبوي. اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان له په دې جنگ کې د فریق جوړېدو پر ځای د سالس کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې جنگ د یو ملک په ګټه کې کله هم نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې امریکای او نور مسلمان ملکونو له هم دا جنگ د ودرولو کوششونه کول پکار دي، او چې کله جنگ ودرېږي نو بیا مذاکرات کېدای شي او د دې شخړې ښه حل د مذاکراتو د لارې راوتلی شي. آج ورځپاڼه خپل اداریا په ملک کې په اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لړۍ ودرولو حکم ورکړی دی، او د بجلی په بحران قابو موندو لپاره یې پی ایس او ته په وخت د پیسو ورکولو طریقې کار جوړولو هدایت کړی دی چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی پیداوار متاثره نشي. ادارې لیکي چې د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره حکومت خو خپل کوششونه کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د ویش نظام کې خامیانې لري کولو سره سره د خلکو نه د بجلی بلونه خستل یقیني کړی شي، او چې څوک د بجلی په غلا کې ککړ وي پر ضد دې سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې تر څو د بجلی محکمه دا ګامونه پورته نه کړي نو تر هغې د بجلی په بحران قابو موندل ممکن نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې ښیلي چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د جګړې پر مهال که څه هم زیانونه سوي دي او یا روان دي، خو د دې لویه وجه د مقالې په لیکنه د افغان جګړې په اړه د امریکا په ستراتیژي کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا وال سټریټ جورنال اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سفر راخیستی دی او لیکي چې نوموړی به له پاکستاني چارواکو سره د یمن پر حالاتو خبرې کوي. د دې دواړو مقالو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي مجله فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي پوځ هغه سرتیری چې په افغانستان کې د جګړې برخه وو، په دې عقیده وو چې دوی په دغه هیواد کې خپل ژوند ځکه په خطر کې اچوي چې د خپل هیواد دفاع وکړي، او دغه سرتیری باوري وو چې دوی به د امریکایي حکومت او انتظامی لخوا هم دومره ملاتړ ترلاسه کړي څومره چې دوی په ذاتي توګه کولو. د مجلې په خبره چې څومره تمه امریکایي سرتیرو د امریکایي حکومتي انتظامي نه ساتله، همدغه عمره تمه د امریکایي ولس د خپل پوځي سرتیرو نه وه چې دوی به دغه هیواد او د دوی کورنۍ خوندي کړي او امریکا ته به د افغانستان په جګړه کې بریا راوړي. مجله زیاتوي چې دغه ژمنې چیرې هم پوره نه شوې. نو امریکایي واکدارانو خپلې ژمنې په افغان جګړه کې ښکېلو پوځي سرتیرو سره پوره کړې، او نو پوځي سرتیرو خپلې ژمنې د امریکایي ولس سره پوره کړې، او دا ژمنې ځکه پوره نه شوې چونکه د افغان جګړې په ستراتیژي کې د جګړې د پیل نه ډېرې نیمګړتیاوې وي. او که څه هم په دغه جګړه کې ډېرو امریکایي سرتیرو د ژوند قربانۍ ورکړي، خو دغه نیمګړتیاوې هم هغسې برقراري وي. د مجلې په خبره که څه هم د اوباما انتظامیه دا مهال رو رو د افغانستان نه د جګړې د خاتمې په تیاریانو کې ده، خو دغه نیمګړتیاوې اوس هم برقراري دي. مخکې به د دغو نیمګړتیاو له امله د امریکایي سرتیرو ژوند په خطر کې وو، او اوس یې د افغان ولس سره سره د افغان سرتیرو ژوند هم په خطر کې اچولی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي ایران وایي چې وسلوال د پاکستان لخوا د دوی سیمې ته راوړېدلې دي او اته پوله ساتونکي سرتیري وجلی دي. دا خبر له هغې مخکې خپور شو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یمن د شخړې په اړه د پاکستان د سفر یوه ورځ مخکې مخې ته راغلو. ورځپاڼه د ایران د فارس خبری ایجنس له خولې لیکي چې د جیش العدل چې یوه سنی وسلواله ډله ده او د پاکستان په بلوچستان سیمه کې موجودیت لري، د تیر ګل په شپه ایران ته ورننوتل او اته سرتیري ووجل. سعودي عرب خپل اتحادي هیواد پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف په روانه جګړه کې د دوی پوځي مرسته وکړي. بلخوا پاکستان د یمن په شخړه کې د پوځي رول لوبولو په حق لا څه فیصله نه ده کړې، خو دای ویلي دي چې د سعودي عرب ځمکني او هوایي دفاع به کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو یو کارپوه سنبل خان وایي چې دغه پیښه په داسې وخت کې د ایران او پاکستان ترمنځ تعلقات خرابوي چې تهران د یمن په شخړه له اسلام آباد سره خبرې کوي. دا وایي د دغه پیښې زیاته ګټه ایران ته رسیږي، او که چېرې پاکستان په دغه شخړه کې برخه اخلي نو له دې سره به په سرحدي سیمه کې تاوتریخوالی زیات شي. پاکستان له وړاندې نه د هند او افغانستان سره په سرحدي سیمو شخړې لري، او له ایران سره داسې پیښې به د پاکستان او د ګاونډو هیوادونو تعلقات کړکیچن کړي. پاکستان چې زیاتره سنی آبادی لري، د ایران وروستو په ټول نړۍ کې په دویم نمبر زیاته شیعه آبادی لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړی دی چې په یمن کې مداخلت کوي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د یمن د جګړې د درولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن د جګړې په اړه په یو شمېر مسلمان هیوادونو کې تاوده بحثونه روان دي. زموږ همکار احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د عربي متحد اماراتو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران انتقاد وکړ چې په سیستماتیک ډول په یمن کې مداخله کوي. شیخ عبدالله ابن زاید تیره ورځ په ابوظبي کې رسنیو ته وویل چې تهران په ورته ډول په لبنان، سوریه، عراق، افغانستان او پاکستان کې مداخله کوي، او د خلیج عربي هیوادونه له ایران سره د عادي اړیکو د ساتلو هیلې له لاسه ورکوي. شیخ زاید همداراز وویل د سعودي په مشرۍ د ائتلاف له لورې په یمن کې د پولیو ځواکونو د عملیاتو لپاره د یمن د قانوني ولسمشر عبدالربه منصور هادی د حکومت سرګند موافقه شرط ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د مارچ له 26 راهیسې په یمن کې پر حوثیانو بمباري کوي. شیخ عبدالله په داسې ورځ په تهران دا انتقادونه کړي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ. عربستان له پاکستان څخه د یمن د جګړې لپاره د پولیو ځواکونو، جنگي الوتکو او جنگي کښتیو غوښتنه کړې ده. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وګوري. نواز شریف ویلی دی چې ایران باید د یمن د شخړې د هواري لپاره په خبرو کې برخه واخلي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر مرتضی سرمدی تیره ورځ په بیروت کې وویل چې ایران د یمن د جګړې د درېدو لپاره هڅې پیل کړې دي.
موږ در این زمینه همه تلاش خودمون را انجام میدیم و انتظار داریم
موږ په دې برخه کې خپلې ټولې هڅې کوو او انتظار یو. هیله لرو چې دوست هیوادونه هم له دغو هڅو سره یو ځای شي او د دې باعث شي چې هر څومره چې ژر کېدای شي جګړه ودرول شي،
جنگ خاتمه پیدا کړي.
یو شمیر عربي هیوادو ایران ملامت کړی دی چې په یمن کې له حوثي یاغیانو سره مرسته کوي او په دې ډول غواړي چې په سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي، خو تهران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا جواد ظریف تیره ورځ پاکستان ته تر سفر مخکې عمان ته ولاړ او د یو لنډ سفر په مخه یې هلته له عماني چارواکو سره د سیمې پر وضعیت او له یمن سره د بشري مرستو د کولو په اړه خبرې وکړې. عمان له یمن سره نږدې 278 کیلومتره پوله لري.
احمد شیبرو د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په شام کې له اسلامي دولت وسلواله ډلې داعش سره د جورجیا د پانکیسی سیمې د ځوانانو د شاملېدو په اړه یو مقاله خبر کړی ده. په مقاله کې لیکل شوی دی چې په روسي او لویدیځو رسنیو کې دې موضوع ته هغه وخت پام واوښت چې دا کسان په شام کې ووژل سو. د یادې مقالې مهم ټکی له ملیح امیرزاده څخه و.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د شاملېدلو لپاره د جورجیا د پانکیسی سیمې د دوه ولکانو سفر په حق له د روسي ورسپنې کومرسانت خبر خای چې د روس او نورو غربي هیوادونو پر رپورټونو کې د ګورجستان د چچنیایي آبادې پاړه سره نظر دی. روس په خپل رپورټونو کې داسې تاثر ورکړی دی چې ګواکې پانکیسی سیمه د اسلامي یاغیتوب د برتیانو مهم ځای دی. دا له هغې وروسته مخې ته راغلی کله چې روس په دې اړه څرګندې خبرې کړې دي او په شام کې د چچنیایي وسلوالو جګړې ته په میډیا کې توجه ورکړل شوې ده. تر یوه حده د پانکیسی په اړه د روس ردعمل په داخلي کچه د شمالي کافکاز د تندرو ډلو له تورونو ځان صفا ګرځول دي. روسي پلوه چچنیایي مشر رمضان اکادروف اصرار کوي چې دغه وسلوالې ډلې له منځه وړي دي. د پانکیسی په اړه دغه تاثر څه تر هغې وروسته هم جوړ شوی دی چې په شام کې د ګورجستان نسلي کیست وسلوالو سر راپورته کړی دی چې یو مهم تن پکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پوځي امیر عمر ال شیشانی دی. هغه له پانکیسی سیمې سره تعلق ساتي. عمر ال شیشانی چې د خبري سټکو او سوشل میډیا نه غایب شوی دی د مرګ ګنګوسې مخې ته راغلی دی. که څه هم په سوشل میډیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حامی اکاونټونه اصرار کوي چې هغه اوس هم ژوندی دی. د یادې وسلوالې ډلې لخوا د پانکیسی سیمې د ځوانانو د برتیانو په اړه اندېښنې اوس هم په ځای موجود دي. په فورن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ کې د یوریشیا د سیمې یو کاربو مایکل هیکاری وای چې په پانکیسی سیمه کې ځینې کسان دا فکر کوي چې دغه مسله په خرابېدو ده، خو دغه په خبره تر څه حده یې وجه دا ده چې د کوبانی سیمې په جګړه کې د پانکیسی سیمې سره تعلق لرونکي وسلوال په شام او عراق کې وژل شو. په وژل شوو کې زیاتره ځوانان شامل وو چې کورنۍ نوې خبر چې ماشومان یې د وسلوالو لپاره جنګیږي. د وای په پخوانی شوروي اتحاد کې د نورو نسلي ډلو په شان دا معلومول ګران دي چې په څومره شمیر کې کیست وګړي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. د سوشل میډیا او خبری رپورټونو نخکاری چې په شام کې جګړه کوونکي نسلي چچنیایي وګړي د شمالي کافکاز او په اروپا کې چچنیایي وګړي له آستریا او جرمني سره تعلق ساتي. همدغه شان مسلې سره بریتانیا هم مخامخ ده چې د کم عمر جینکو په ګډون یو شمیر ځوانان د یادې وسلوالې ډلې سره د شاملېدلو هڅې او سفرونه کوي.
ملیح امیرزاده وده بخشن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالینو ته د ورپیښو ننګونو او په دې اړه یو خپل رپورټ خپور کړی دی. د دې سازمان سیکرټري جنرال سلیل شیټي د رپورټ جزئیات او خپل نظر د امریکا په فارن پالیسی مجله کې د یو مقالې په بڼه خپور کړی دی. تفصیل عبدالله کاکړ وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل مشره سلیل شیټي وایي د تازه رپورټ لپاره د افغانستان له هغو شاوخوا 50 ښځو سره خبرې کړي چې د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. دا زیاتوي چې په دغو فعالینو کې ډاکټري، ښوونکي، پولیسواله او د مدني ټولنې مبارزې شامل دي چې د دې پهنا دوی د خپل هدف او فعالیت له وجې ځانونه له ګواښونو سره مخامخ احساسوي. د لیکوال په خبره آن د رپورټ لپاره له هغو سړیو سره هم خبرې کړي چې د ښځو د حقوقو لپاره هلی ځلې کوي. د دې په وینا دغه سړی هم ځانونه له خطر سره مخامخ ویني. د بخښنې نړیوال سازمان مشر لیکي چې دغو ښځو او سړیو ته ور وړاندو خطرونو جاجې اخیستی او دا یې لیدلی چې د دوی د خوندي کولو لپاره چارواکي او ادارې هم د پام وړ کار نه کوي. د رپورټ په خبره حکومتي چارواکي، پولیس، څارنوالان او عدالتونه آن د ښځو د حقوقو مبارزانو ته ور وړاندو خطرونو په اړه د دوی له دوسیو اخیستلو هم پرله پسې انکار کوي. د سلیل شیټي په خبره د ښځو حقوقو ته زیات ګواښ له وسلوالو طالبانو ورپېښ دی، خو د دې ترڅنګ چارواکو، جنگ سالارانو کورنۍ هم دوی ګواښولي، خو د دې په وینا د ښځو د حقوقو په اړه تصویر زیات تت هم نه دی، بلکې ځینې داسې برخسته چې په کې له 2000 لومړي کال راځي ډېری لاسته راوړنې سوي دي. د ریکوالی په خبره په دې اړه د نړیوالې ټولنې رول ډیر مهم دی او په کار ده دوی د ښځو بچري کونو په اړه لخپلو روانو حلو ځلو لاسوان اخلي. د دې په وینا نړیوال باید په هغو سیمو کې د ښځو د بشري حقوقو د مبارزونو ملاتړ او مرسته وکړي چې پکې دوی ځانونه ډیر خوندي نه احساسوي.
عبدالحی کاکړ وو سم د خبرونې په پاکستان ته اونیز پروګرام د تاریخ پاڼه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان دی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره.
ګران اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې اوډیګرام په حقلا د تاریخ استادان او لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دغه لته لګ تر لګ د سلورو تهذیبونو یا مذهبونو، یعنی داردیک، بودمت، هندوشای او د مسلمانانو د وخت آثار ملو شوی دی او دغه ځای د خپل وخت یو لوی خار پاتې شوی دی. په اوډیګرام کې د داردیک تهذیب د وخت قبرونه، د بودمت د وخت بوتان او لرغونی آثار، د هندوشای د وخت راجاګیرا کلا او د مسلمانانو د وخت د محمود غزنوی جماعت د خپل وخت یادونه تازه کوي. د محمود غزنوی د جماعت په حق لا ویل کیږي چې دا په پاکستان کې دریم زول جماعت ته چې په یو رسم صدی کې د محمود غزنوی زوی محمود په وخت کې آباد شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع په اوډیګرام کې د راجاګیرا کلا او د محمود غزنوی جماعت ته دا کوم په حق لا چې بدل لرغونی آثارو کارپوهانو او سیرنکارو سره دا باس کوو چې دا په کوم وخت کې آباد شوی او په خپل وخت کې د دې ځایونو څه اهمیت وو. د اوډیګرام په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې د غزیتا سکندر اعظم د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه څه د پاسه 300 کال وړاندې، یعنی په کال 328 قبل مسیح کې اورا ویلو او په دغه ځای کې د سکندر اعظم فوزونو ته لوی مزاحمت شوی وو. په سوات کې د لرغونی آثارو کارپو او سیرنکار فلی خالق چې د سوات په لرغونی آثارو یو کتاب هم لیکلی دی، په سوات او ګندارا باندې د سکندر اعظم د حمله په حق لا وایي.
اورلستاین دلتا ویزیت کړو یو د بانی کمارکیالوجیست چې او مورخ چې هغه وایي چې دا د سکندر اعظم په دور چې کله سکندر اعظم دلته راغی او دې ته به اورا ویل، دې خار ته به اورا خار وی، او د دې ذکر په تاریخ کې په مختلف زینو کې ملاویږي. نو په دې کې هغه ډیر غټ جنگ کړی دی، ډیر غټ خونریز جنگ کړی دی د پازیری نه مخکې، لکه د بریکوټ نه مخکې.
فن خالق زیاتوي چې په سوات یا اودیانا د سکندر اعظم د حمله په وخت اوډیګرام یو آباد خار او دا دغه زینه مندل شوی نخې نخانی لرغونی آثار او قبرونه دا خبره بتوی چې زرګونو کال وړاندې په دغه ځای کې د موجوده آبادۍ نه هم زیات خلک آباد وو.
اوډیګرام چې د سوات پر لرغونو آثارو کې ډېر غټ اهمیت حاصل دی. اوډیګرام په هندوشاهي پیریډ کې د سوات چې کله دی ته به اودیانا سلطنت ویل، په هغه ټیم کې د دارالخلافه د سوات اوسنۍ چې کوم عزیز ډېر غټه ده، خو اوس هم چې کوم ځینو کې نوی آبادیانې کېږي نو په هغه ځای کې په اوډیګرام کې د لرغونو آثارو آثار ملاویږي. نو د دې نه موږ دا پته لګي چې د موجوده دور نم زیات آبادی و پاغه دور کی، او دا ډیر یو خوشحال دی.
او
دا اوډیګرام د نوم په حق لا په پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثار او د سانګي استاد پروفیسر ډاکټر نیک قاضي وایي چې دغلته اودی کام اوسېدو او هم د دوی د نوم په نسبت تیزیته اوډیګرام ویل کیږي.
چې کوم منګه د اوډیګرام په بابت کې خبره کوو نو دا اوډیګرام چې دی نو اوډی نوم دی د قبیلې او ګرام په سنسکرت کې وایي کلی ته، نو یعنی د اوډی کلی. د سوات یو نوم یادیگی اودیانا، اودیانا مطلب شو یعنی دا اودی خلقو زی. نو که دا اودی یو قومو یا یو قبیله و او داغی کلکا پا دی ایریا بانی کلکا حکمرانی و او داغی منگ تا پا تاریخ که سده سی نخی نمیلاویگی چی داغی نمنگا سمدت واخلو و مخ که روان شو.
داکتر نیم کازی دا اودی کام پا حق لوای اودیانا چی دا سواد زور نوم او هم دا اود دا کام پا وجه ویلی که دو سوک چی بیارستو دا گند دارا نور خارونو لکه مردان، سوات او هشنغرد پورې خواره شو او دا باسین په غاړه د هان خاریې د او دا باندا پورا په نوم آباد کړی وو.
خو د اوډیګرام دا ټکه کله کچې د اوډی خلکو کله او بیا زمونږ یو پروفیسر عبدالرحمن صاحب زمونږ استاد دی، هغه دا وی چې دا دراصل د هندوشاهی چې دی دا اکچولی اودشاهی زو او هغه د اودیانا او د اوډیګرام په تنزل کې دی ټکی ته ګوري او داغی دا خیال لے چی پا سوات کے او دا شاہی اس چی دی دا چی کلا پا پاور کے راغ للو دا دی حکمرانی شروع شولا، نو دا خلق بیا دا سوات نا یعنی دا اودیانا نا رووتل او بیا دا سوابی علاقہ و دا مردان و چار صدا و پیخور تر جلال آباد پوری دا چی دا نو قبضہ کرلو ہند چی دے آغا پا سوابی کے دے او دا اخپل دار الخلافہ جوڑا کرلا او تقریبا پا کال اتا سوا دویشتم کے دا دی حکمرانی شروع شیوا او دا دی دا دغی دار الخلافی چی کم نم دے نو آغا دا اد بانڈے پور پا نم بانے مشہور دے کلکا تڑون خوری اد بانڈے پور بانڈا کلی توی پور علاقے توی یعنی دا اد دا ادی یا دا اد قوم کلے.
خو بیا فضل خالق وای چی پا اوډیګرام کې د اټلی د لرغونی آثار او سیرلنکار دا کال 1915 اتیایم نه دا کنستلو او سیرلنو کار کوي او دوی ته دغلته زرګونو کال وړاندې د داردک تهذیب د وخت قبرونه ملو شوي دي، کوم چې د ده په وینا د ګندارا اګریکلچر نه هم وړاندې وخت څرګندوي.
بودیستو یا د هندوشاهی دور نه مخکیم دلته ډیره غټه آبادی وه او د هغې زموږ سره ثبوت دا دی. د نن نه یو کال مخکې چې کله ایټن آرکیالوجیکل میشن هغوی ته یو مقبره دلته میلاو شوه او هغه مقبره هغو وکنله او دلته یې چې کوم قبرونه رابرسېره کړل راښکاره کړل، دا هغه قبرونه ډېر عجیبه وو او هغه عجیبه والی د هغې داسې وو چې هغه کم بعضې ځینو کې دوه چته قبرونه وو، بعضې ځینو کې درې چته وو، خو په هغې قبرونو کې د یو نه زیات مړي پراته وو لکه د هغو هغه اډوکي ملاو شوي وو. نو هغه وایي چې دا اډوکي چې دي دا د خاندان د افرادو دي، مطلب دا دی چې دا د ښځه خاون هم کېدی شي او د مور پلار یا د خان یا د خور ورور هم کېدی شي.
د اټلی سیرلنکارو ته په کال 1915 اتیایم کې د اوډیګرام په غرونو د یو لوی کلا آثار ملو شو، د کوم په هکلا ویل کیږي چې د هندو شاهی اخیری پاچا راجاګیرا د اوسېدو ځای وو. بل خالق وایي چې د راجاګیرا نه وړاندې دغه د خپل وخت یو لوی عسکري او دفاعي مرکز هم وو.
85 کې چې کلا دلته ایټالین کار شروع کو نو د دې باقاعده ایکسکیویشن وکړو، د دې پروټیکشن وکړو. داسې ویل کېږي چې اوډیګرام چې کومه قلعه ده دا د په آخري دور کې د هندوشاهی آخري دور چې کومو په هغه کې د راجاګیرا حکمرانو په هغه په دې کې پاتې کېدو ډېره زیاته مضبوطه کړې. خو تاریخ دانان دا لیکي چې د اوومې صدۍ سینچری نه واخلې او د لسمې سینچری پورې دا ډېر زیات
دا تاریخ کتابونه لیکي. کلا چې محمود غزنوی په کال 1990 کې په ګندارا او هندوستان حمله پیل کړې نو د نورو سیمو په شان سوات ته هم د پیر خوشحال په مشرۍ کې خپل فوجونه ولېږل او هلته د هندوشاهی فوجونو ته د ماتې رستو او د راجاګیرا کلا فتح کولو نه پس د مسلمانانو دور بنیاد کې خو
هندوشاهی پیریډ چې د هندو دور چې کوم هغه اختتام تا د محمود غزنوی کله چې فوجونه رااله دلته د پیر خوشحال د محمود غزنوی چې کوم کمانډر د پیر خوشحال هغه په لوکل ځکه خلک غازی بابا مو وي هغه غازی بابا چې کله راغې نو هغه د دې دلته ټول جنگونه وغټل خو بیا د کوم چې د راجاګیرا د خلانه نو د دې کې هغه ته ډیر غټ مزاحمت راغې نو هغه د دې محاصره وکړه او تاریخ دانان لګی چې په میاشتو هغه دلته پروت وو.
اوډیګرام چې د هندو شاهی په وخت کې د سواد دارالخلافه وه او د مسلمانانو په راجاګیرا کلا د قبضې وروستو دغه ټوله سیمه کې اسلام ډیر په تیزۍ سره پریدو. ویل کیږي چې په یو زر عیسوي کال کې مسلمانانو د راجاګیرا کلا سره نږدې یو جومات آباد کړو د کوم آثار چې اطالوي څېړنکارو ته نن نه دېرش کاله وړاندې ملو شوي وو.
چې کله د محمود غزنوي فوجونه رالو او دلته اسلامي دور شروع شو نو وایي چې دلته یو جومات بالکل د راجاګیرا د کلا نه ډایرک لاندې یو جومات ډېر زیات په ښایسته حالت کې لینڈ مارک دا آرکیٹیکچر داسی وی آرکیالوجی تاریخ دانان دا وی چی دے پا 440 ہجری کی دا جوڑ شوی دے چی آگا مونگ پا اسوی شک دا گا کی راکو نو 1048 یا 1049 کی اسوی کی دا جماعت جوڑ شوی دا دے پا غٹا احاتا بانی دے او دا سیدہ چی یو سائیڈ بلکل سیدہ دے او دا بل سائیڈ دا گئی پشان دے دا برین چور تا گورن دے زیاد خلوق ور کئی بیا پا 1985 کی چی کلا ایٹالی آرکیالوجیکل میشن دا راہ کارکو او وس پا حالت کی دے
دا پیخور پونتون دا لرغونی آثار د سنگ استاد پروفیسر ډاکټر نیم قاضی په اوډیګرام کې د محمود غزنوی جماعت په حق لا وایي.
هغه کټ بچ دینو هغه په کوفیک رسم الخط کې ده او د دغې نه علاوه په دې کتبې کې چې کم لیک دینو هغه مونږ ته دا وایي چې دا په 1440 هجری کې یعنی په مطابق 1048 سوی کې دا جماعت جوړ شوی او په هغه ټیم کې چې کم گورنر و د غزنوی د دوري حکومت هغه سره دا لاکې چې دا غي سمبالښت دا غسر او دا غنوم په دې کې ریکارډ شوی دی. حاجی انوشتګین نو حاجی انوشتګین په بابت کې په دې لیک کې لیکلی شوی دی چې هغه دا جماعت جوړ کړی و.
دا محمود غزنوی د جماعت په حق لا پروفیسر نعیم قاضی زیاتوي چې په سند کې محمد بن قاسم د حمله رستو دوه لوی جماعتونه جوړ شوی او بیا په سواد اوډیګرام کې دغه جماعت په حق لا هغه وایي چې د دې د ودانې او د اولو طرز د عربو د طرز تعمیر نه جدا او
دا د اوډیګرام د جماعت چې دینو په دې کې مونږ ته یو چینج ملويږي او دا چینج مونږ ته اشاره کوي د وست ایشیای طرز تعمیر طرف ته. د وست ایشیای طرز تعمیر او د عرب په طرز تعمیر کې فرق دی. هغه دا دی چې د عربو دور کې چې څونه جماعتونه جوړ شي دي هغه زیات تر چورس انداز سره او هایپو سټایل سره دي جبکې دا د غزنوی د دور د جماعت چې کوم په اوډیګرام کې دی نو دا چې دی ریکټینګولر شیپ کې دی یعنی مستطیل شیپ کې دی اور د دې نه علاوه مکه های پوسټایل یعنی چې کم برامده ده اور چې کم بیا د غینه بعد حال دی مین حال دی هغې کې هم د پیلرز په ذریعه یا دا چې کوم ستنې دي د دې په ذریعه باندې چت چې دی هغې ته یې کلکه سپورټ ورکړی دی.
دا لرغوني آثارو کارپو سیلنکار او لیکوال فضل خالق وایي چې اوډیګرام کې د بودھ مت د وخت لرغوني آثار لکه بوتان سټوپا او نور د عبادت ځایونه ملو شوي دي کوم چې دا خبره ثابتوي چې د سواد د نورو سیمو په شان اوډیګرام هم د بودھ مت یو لوی مرکز پاتې شوی دی.
صرف اوډیګرام کې بلکې بودھ مت چې هغه د سواد کې د ډېر په پیک باندې و کنه نو په اوډیګرام کې اوس چې ما تاسو وی چې کله د هندو شاهی پیریډ آثار ښکاري ورسره د مسلمان دور د جماعت ښکاري نور ښکاري بیا ورسره د داربیک سیولایزیشن هغه ګریویارډ چې راغی او ورسره د پخوا او شا کې په ډېرو ځینو کې دي کې بوتانو د را کاروینګ د په غر باندې کند شوي خو د بده مرغه هغه بوتان چې دي کوم چې د بودیست دور د بودھ مت دورو د سات نوالی د 8 سنچری پورې چې کوم بودھ مت عراق کړو نو ډېر زبردست هغه چې دی هغه خلکو په هغه ځکه کورونه جوړ کړي دي او هغه بودھ مت هغه کوم چې آثار هغه ختم شوي دي. د اوډیګرام کلي څخه شیخ کته راکول شي د سړک نه اخوا یا دیخوا نو کله چې هغه آبادیانې کوي نو د بودھ مت د دور ډېر شي آثار په هغه کې رابرسېره کېږي.
او اوریدونکو د اوډیګرام په حق لا دغه معلومات مو د لرغونی آثار او کارپوهانو او سیلنکارو پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی او فضل خالق سره د باس پرانا کې درکل او کچری تاسو د اوډیګرام یا نور لرغونی او تاریخي ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کول شئ چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.